دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه ده. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او اسرار علم مومن درته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخورو. دوه اونیز پروګرامونه مدرسې په موجوده اثر کې او د نړۍ رنګونه خبرونه هم اوریدلی شي. خو لومړی خبرونه وایان اسرار علم مومن.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015 شپږم لپاره بجټ د جمعې پر ورځ خامی سمبلی ته وړاندې کړو. پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې اته کسان په اصل کې خوشي کړل شوي دي، کومو ته چې د رپورټونو له مخې په ملال یوسفزی د برید کولو په بدل کې د عمر قید سزا اورول شوې وه. او سعودي عرب وایي نن وختي یې یو سکټ مزایل چې له یمنه ورتوغول شوی و شنډ کړی. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره بجټ د جمعې پر ورځ خامی اسمبلی ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 43.43 ارب روپی دی. د راتلونکي مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر ساغدار وړاندې کړو. پر دې موقعه اسمبلی ته په خپل وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 12% زیاتوالی شوی. ساغدار وویل چې خیبر پختونخوا ترګرۍ ځپلې ده، نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډیره نه کوي.
خیبر پختونخوا کې لګیدونکو سنتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوښې، میوه، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو او اوس په روپو کې تجارت کیدی شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټه درې چنده اضافه اعلانوم.
د خزانې وفاقي وزیر زیاته کړه چې د بجلی لوډ شیډنګ د کمول لپاره 248 ارب روپۍ په بجټ کې ښودل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په هغو لسو کسانو کې اته کسان په اصل کې خوشي کړل شوي دي، کومو ته چې د رپورټونو له مخې په ملال یوسفزی د برید کولو په بدل کې د عمر قید سزا اورول شوی وه. د اپریل په میاشت کې د خیبر پختونخوا ترګري د مخنیوي او عدالت اعلان وکړ چې د پاکستانی طالبانو هغه لسو کسانو ته یې د عمر قید سزا اورول شوی اور اولی چې په 2012 کال کې د سواد په ملال یوسفزی برید کې ککړ ګرځېدلی وو. خو اوس داسې خبر مخته راغلی چې په دغو کې یوازې دوه کسانو ته د قید سزا ورکړل شوی او اته کسان خوشي شوي دي. په لندن کې د پاکستانی ډیپلوماټیک میشن ویاند منیر احمد پرون ویلي دي چې یاد اته کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله خوشي کړل شوي دي. د سواد ضلع د پولیسو مشر هم د دې خبر پخلی کړی چې عدالت یوازې دوه کسانو ته سزا اورولي. د تعلیم مبارزه ملال یوسفزی چې طالبانو په ډزو جوبل کړې وه، نوموړي د نوبل امن جایزه هم ګټلې. د پاکستان امنیتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د هوایي بمبار په ترڅ کې د اته مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. ځایي امنیتي چارواکو پرون مشرانو ته وویل چې تېره ورځ د شمالي وزیرستان په شوال ډباره سیمه کې د تریکي طالبان پاکستان د سجنه ډلې په مرکزونو د جنگي الوتکو په شوې بمبارۍ کې د دې ډلې درې مشکوکو وسلوال هم جوبل شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې د تېرې شروع په ورځ هم دوی په شمالي وزیرستان کې نه وسلوال وژلي وو، خو وسلوالو دغه ادعا رد کړې. پاکستان پوځ په وزیرستان کې د ضربزه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د څه باندې 2000 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعاوې کړې، خو آزادو سرچینو یې پخلی نه دی کړی. د کنیډا چارواکو هغه پاکستانی ته له دې هېواده د وتلو امر کړی چې په ټورانټو ښار کې د امریکا پر کونسلګری او څو عملیاتي ودانیو د حملې په پلان جوړولو تورن دی. د کنیډا د مهاجرت ادارې چارواکو پرون ویل چې جهانز ملک ته له ملي امنیت سره د تړلو مسلو له کبله له کنیډا د وتلو امر شوی. ملک دوهم پاکستانی دی چې په وروستیو میاشتو کې له کنیډا ویستل کیږي. کنیډایي چارواکو هم دا راز 30 کلن ملک جهانز تورن کړی چې د دې حملې په ترسره کولو کې د مرستې لپاره یې د یو جاسوس د برتي کولو هم هڅه کړې. د افغانستان د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په یمګان ولسوالۍ له څو خواوو حمله کړې ده. د بدخشان د امنیت امیر سخیداد هدري مشالډو ته وویل چې له نن سهار راهیسې د افغان پوځیانو لسګونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، خو تلفات یې نه دي معلوم. بلخوا د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویاند لال محمد احمدزی د وسلوالو طالبانو د ادا چې یمګان ولسوالۍ یې نیولې ردوي او وایي چې ځینې سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلی دی. وسلوال طالبانو دا کړی چې په یمغان باندې یې حمله کړ او دا ولسوالۍ یې له افغان حکومت نیولې ده. سعودی عرب وایي نن وختي یو سکټ مزایل چې له یمنه ورتوغول شوی و شنډ کړی. سعودي چارواکو ویلي چې دا توغندۍ په یمن کې حوثي وسلوالو ورویشتې دي. د سعودي رسمي خبرې اجانس وایي چې میزایل یې په شمال ختیځ کې د خمیس میشت ښار ته نږدې د پارټریټ میزایل په مرسته شنډ کړی دی. په دې پیښه کې د نقصاناتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د سعودي رسمي خبرې اجانس د حملې په اړه په یمن کې پر حوثي ملیشو چې ایران یې پلوي کوي او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح پر پلویانو ورچولې ده. د پیسو نړیوال صندوق پرون اعلان وکړ چې له عراق سره 8.3 میلیونه ډالر بیړنۍ مرستې کوي. دا پیسې عراق ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له امله رسېدلی زیان یې کم شي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا پیسې به د دوامدار مالی مرستې د یو پروګرام له لارې په عراق کې د مالي چارواکو ته ورسوي. د پیسو نړیوال سازمان ویلي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد روان جنگ بشري بحران رامنځته کړی او لږ تر لږه 3 میلیونه عراقیان بې کوره شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې جګړې په عراق کې خصوصي سیکټر او ترقیاتي پروژو ته ډېر تاوان رسولی دی. دا اوسر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه به د مشال رادیو نه واورېدل چې اسرار لمومند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خپرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاټ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اورېدلی شئ. د مالی کال 2015-16 لپاره د پاکستان وفاقي بجټ وړاندې شوی دی. د خیبر پختونخوا سوداګران وفاقي بجټ ته څنګه ګوري؟
نوې صنعتونه یاد کړل او بند صنعتونه یاد نه کړل. خدا دا خبره دې کړې وي چې یاره د بند صنعتونو او د نوې صنعتونو د ټولو لپاره دا مراحت نظام به نور هم ډېر لږ لږ درجې بهتر وي.
د شمالي بلوچستان کډوالو له حکومت غوښتنه کوي چې د واپسۍ دقیقه نیټه اعلان کړي.
دا جنرل صاحب دا خبره کړې ده، وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده، نو موږ هم د حکومت نه دا وازه خبر غواړو چې آیا ولې زموږ د علاقې ته تاسو واپسي نه کوي؟
په قبایلي سیمو کې د تشدد پیښو کې کمی ولې نه دی راغلی؟ کارپوه عقیل یوسفزی وایي
سیاسي ګوندونو د کولو کارو کوم چې د دواړو حکومتونو د کولو کارو نو هغه نه دی شوی او د هغې نتیجه موږ په دغه فکر کې وینو چې هلته کې فوجي عملیاتو نه علاوه.
دا خبرونه په دویمه نمای کې اونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې مو په اسلامي نړۍ کې د مدرسو پر تاریخ او ودی موضوع څېړلې ده.
د مدارسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري. کله چې پیغمبر علیه السلام پټ دعوت په مکه کې کاوه له هغه وخت سره تړلې ده.
دویم اونیس پروګرام د نړۍ رنګونو کې خوندور معلومات اورېدلی شئ. نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال راډیو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د ماسپخین د یوې بجې خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د مالی کال 2015-16 لپاره د پاکستان وفاقي بجټ د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ شو. د راتلونکي مالی کال په دفاعي بجټ کې 12% زیاتوالی شوی دی چې ورله 780 اربه روپۍ ایښودل شوې دي. دا شان د خیبر پختونخوا سنتونو ته تر پنځو کلونو پورې انکم ټیکس معاف کړل شوی دی. بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم اضافي تجویز ورکړل شوی دی. د وفاقي بجټ نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال ریاض مساخیل نواورو.
د مالی کال 2015-16 د پاره وفاقي بجټ ته خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ایوان ته وړاندې کړو. بجټ خطاب کې د وفاقي وزیر وینا وه چې د حکومتي اقداماتو په وجه نړیوالو مالیاتي ادارو د پاکستان ستاینه کړې او ملک کې د زر مبادله ذخیرې سیوا شوې دي. اسحاق ډار وویل چې ملک کې د روانو پوځي عملیاتو او سکیورټي صورتحال په وجه دفاعي بجټ کې 12% اضافه کولی شي، کوم چې اوس 780 ارب روپو ته ورسېدو. د 2015 شپاړسم مالی کال د پاره بجټ کې ټول لګښتونه 4.9 اتیا ارب روپے ایښودې شوی دی، کم چې د تیر کال بجټ نه صرف 4.8% سیوا دی. دارنګ موږ د محصولاتو اندازه 4.314 ارب روپے ایښودې ده، او دغه شان به ثبوت هم زیاتې پیسې ورکړې کیږي. که حقیقت کې وکتی شي نو وفاقي حکومت خپل لګښتونه راکم کړي او محصولات یې زیات کړي چې ورسره زموږ معیشت مستحکم شوی دی. وفاقی وزیر د پنځم گریڈ سرکاری ملازمانو د پاره د یو ایڈوانس انکریمنٹ او شپاړسم پاس الکانو جنکو د پاره 2000 روپے میاش انٹرنشپ اعلان هم وکړو. د سرکاری نوکرانو او پینشن اخستونکو خلکو په اړه د وی کم از کم تنخواہ اختیار تاسو ته پته ده، اوس صوبو ته اوړېدلې دی. خو وفاقی احاطه او وفاقی ادارو کې موږ دا تنخواہ د 2000 نه په زیاتولو 1500 کولو اعلان کوو. د وفاقی ملازمانو پینشن کې د لومبې جولای نه 9% اضافه اعلان کوم. په میډیکل الاونس کې 15% اضافه اعلان هم کوم. دارنګ د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې 9% اضافه کول شي، او د ټولو سرکاري ملازمانو په میډیکل کې 25% اضافه کول شي. اسحاقدار زیاته کړه چې د ترهګرۍ د لاسه خیبر پختونخوا صوبه ډیره ځپلې شوې ده، او هلته ژوند او کاروبار ګران دی. نو ځکه وفاقي حکومت خیبر پختونخوا کې د کاروباري هلو ځلو زیاتولو ډاډګیره نه کوي. خیبر پختونخوا کې لګیدونکو صنعتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوښې، میوو، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو، او اوس په روپو کې تجارت کیدی شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټه 3 چنده اضافه اعلانوم. زما یقین دی حکومتي اقداماتو سره به هغه خلکو ته چې افغانستان یا منځي اسیا سره تجارت کوي د هغوی لګښتونه به کم شي، او آمدن به یې سیوا شي. د اسحاقدار وینا وه چې حکومت د بجلی کمښت ختمولو لپاره کار کوي، او دې مقصد لپاره یې بجټ کې 2.8 ارب روپے بیلې کړي دي. نوموړي د کروندګرو او وړو کاروباري خلکو لپاره په اسانو شرطونو قرضې هم اعلان کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم د وفاقي بجټ په اړه تاسو لپاره دوه نور رپورټونه هم لرو. دا چې سیاسي ګوندونو دې بجټ ته څنګه ګوري، په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله له ځینې پارلماني غړو او سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي، او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د جمعې په مازیګر د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د مالی کال 2015-16 وفاقي بجټ وړاندې کړو. د بجټ په حق لا د ملک د مختلفو ګوندونو غړي څه نظر لري. د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي
نن بیا د هاوس ته فیګرز ورکړی شو، اعداد شمار کې خودل شو. کله تیر کال په شانته هلی نو بیا خود د هر څه څخه ګټه پاتې نشو. دویمه خبردارې چې زدا ګړما چې د پښتونخوا د پاره بعضي خبره مثبت و ضرور وي، خو بعضي خبره داسې باقی کی منگ ادا گنو چیز منگ حق تلفی شوی دا سیال کوٹ او دا کراچی دا موٹر وے خبر کی گی. خو وزیر اعظم صاحب چی پخپل کم دا سوات دا موٹر وے وعدہ کڑے وا دا دیر دا ایکسپریس وے خبر کڑے وا نن دا غی ذکر نو نن دا گوادر دا ایئرپورٹ خبر کی گی. ډیر ضروری خبر دا خود پیخبر ایئرپورٹ ماڈرنائزیشن اپگریڈیشن دا تیر ډیر مودے دا سے ایثار دے دا غی دا پارا اس نشتریا نو دا دا سے معاملات دی چی منگ دا گنو چی دا زمنگ دا صوبے سر او پختنو سر زیاتیات کی.
دا جماعت اسلامی دا قومی اسمبلی غړی عائشہ سید وای چی اولس تارا پی خو مسلو فوری حل لپاره په بجټ کې هیڅ نشته.
په دې وخت کې د پوره ملک نظر پدې ده چې موږ د به څنګه ډوډۍ میلاو شي، څنګه به زمنګ بچي آرام تعلیم حاصل کړي. د بیروزګاری مسله ده، عوام د لپاره فوری طور د ملک د مسلې د حل کول لپاره په بجټ کې هیڅ څه نه. د کم پوري چې د تنخوادارو خلکو د تنخواه اضافه وا څومره چې د ګرانوالي شره زیاتېږي په هغه حساب سره نه و، نو ماته بجټ داسې نخ کاری چې په هغه کې د عوام د فائدې لپاره صحیح.
د عوامي جمهوریه اتحاد ګوند قومي اسمبلی غړی عثمان ترکی د بجټ په حق لوایي
خیبر پختونخوا د پاره خو څه انسینټیوز چې کوم هغوی پکې اچولي دي نو یقینا دا خو ډېر ښه دي. هغې نه به څه نه څه ریلیف ملو شي، اگر چې دومره زیات خو نه دی د عامو خلکو په مهنګیو کې په نورو تکلیفاتو کې څه کمی راشي، ولې چې هلته خو اکراس بورډ ټول خلک چې دي نو ډېر ځپلي شوي دي. کم چې د شتګردۍ لاسه مو دي د سیلابونو د لاسه، خو د پنشنیانو د پاره ښه انسینټیوز دي، هغه کې بجټ متناسب.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې حکومت تسلی بخش بجٹ پیش نکڑے شو
خیبر پختونخوا دا پارا سو مرات کو دا انڈسٹری دا پارا ویلی دی اغم منگا پدے پینیو چی آگے تا سمرا خلکو تبا فیدر رسی عام خلکو دا پارا خاص کر دا گا دہشت گردے پا وجہ چی اکم دا بیواؤں دا پارا خبر کرے پا کار دی چی اور ٹرسٹ جوڑ کرے وے چی ٹولو تا فیدر رسی دلی وا
دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غڑی عائشہ گلالئی وائی
ٹارگیٹ سی ڈیر اوچت تی او آئی ڈونٹ نو چی دا چی کولے شی کنا ملازمین دا پرتن خوگانو دی ڈیر زیات کم اضافہ شوی دا پدے
دا سیاسی گوندونو دا غڑو خبر تاسو واوری دی خدا با پراتلون کی وقت کی معلومی گی چی دا بجٹ دا غریب اولس لپارا سمر فائدہ مند دی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو تاسو غوږی هم دا وفاقی بجٹ پاره تاسو لپاره بل رپورٹ هم لرو دا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس دا پاکستان دا وفاقی بجٹ هرکلی کړی دی دا سوداګرام د اتحادی یا مشر سره چیمبر اف کامرس چې په ویل کېږي مشر وای چې مرکزی حکومت د دوی زیاتره غوښتنې په بجټ کې ځای کړي دي خو د دغه اتحادیې مرستیال مشر بیا وای چې حکومت باید په صوبه کې د نورو صنعتونو اعلان هم کړی وای. تفصیل په خبره د شبیر مجان پر رپورټ کې
دا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس د وفاقي حکومت لخوا د پرونی بجټ اعلانېدو وروسته یو غونډه وکړه او د وفاقي حکومت لخوا کوم بجټ وړاندې کړی شو په هغې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. د پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر فواد اسحاق مشال لیډو ته په دې هکله وویل چې د خیبر پختونخوا او د دې ځای د تاجرانو کومې غوښتنې وې هغه زیاتره ومنلې.
دا انتهایی بیلنس بجټ و او دې نه بهتر بجټ په موجوده حالات کې نشو پیش کېدی. زه په دې باندې د وفاقي وزیر خزانه او د وزیر اعظم پاکستان شکریا ادا کوم چې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس انډسٹری چې کوم مطالبات وو هغه ټول تسلیم کړی شوې. زموږ د تجارت چې کوم پریشانی وه چې کوم زموږ سیلز ټیکس ریفنډ زموږ زمون انکم ٹیکس معاملات پینڈنگ اربوں روپو هغه ټول حل شو د دن بجٹ سره. دغه شانتی افغانستان تا پیرشبل گوڈس کومو کې میوه او فروټ او سبزی او غوخه او دې باندې پاکستانی روپیز کې ایکسپورٹ الاو شو د سره به تجارت هم زیاتېږي او زمونږ ته خوشحالي به راځي.
نوموړی زیاته کړه چې په پښتونخوا کې تاجرانو ته کومې ستونزې وي هغه به تر ډېره حده اوس هوارې شي.
کوم 2010 پیکیج وو هغه کې انکم ټیکس مونږ ته ریلیف ملو شو. بیا دغه شانتی سیلز ټیکس ریلیف مونږ ته 2010 نه 2012 درې کاله لپاره هغه باندې ایف بی آر 3B لګولیو. زمونږ ټول د اربونو روپۍ ریفنډ رکاو. زمونږ تاجران ډېر پریشان وو هغه مونږ ته الاو کو. شهدا دپاره مونږ ریلیف غوښتې وو هغه هم هغه الاو کو. افغانستان دپاره مونږ پاک روپیز کې پیرشبل گوڈز ایکسپورٹ غوښتې وو هغه مونږ ته الاو کو. 15 کاله دپاره ټول ټوبے کې انکم ٹیکس ہالیڈے ورک.
بلبل خو د پختونخوا چیمبر اف کامرس وائس پریزیڈنٹ اقبال اپریدی وایي چې بجټ خو ډېر ښه دی خو په پختونخوا صوبه کې د نیمې نه زیاتې پسونو کارخانې داسې دي چې هغه بند دي او د دغې په حقله باندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار صاحب په بجټ کې هیڅ ونه ویل او باید کوم مراعات او سانتیاګانې چې د نوې صنعتونو دپاره اعلان کړې شوې د دغې بند صنعتونو دپاره هم اعلان کړې وې.
دوی خو نوې صنعتونه یاد کړل او بند صنعتونه یاد نه کړل. خو دا ګډا خبره دي کړې وې چې یاره د بند صنعتونو او د نوې صنعتونو د ټولو دپاره دا مراعات نو دا به نور هم ډېر لږ لږ درجې بهتر وي ځکه چې زموږ په خیبر پختونخوا کې د نیمې نه زیاتې کارخانې بندې دي او د هغې په وجه ضرور خبره چې کارخانې بندې بیا بیروزګاري مو سره زیاتې وي. نو که دا پیکیج کوم دي چې د نوو کارخانو له ورکړو او دا د بندو کارخانو له ورکړې وي نو دا ډېره موزون خبره وه.
د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا دغه تاجرانو دا هم ویل کچره خیبر پختونخوا قبایلي سیمو افغانستان کې امن باوري شو نو ډېر زر به خیبر پختونخوا د نړیوال تجارت مرکز وګرځي او د دې سیمې نه چې کوم غټ غټ کاروباریان واپس تللي دي هغه به هم دلته واپس راشي او دا ځای به د نړیوال تجارت یو مرکز وګرځي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
مشال اډیو تاسو غوږ کې قدرمن اوریدونکو د تیرې میاشتې په 28 نیټه د پاکستان وزیر اعظم لخوا په رابل شوي آل پارټیز کانفرنس کې له کاشغره تر گوادر د جوړیدونکو اقتصادي راهداري یوې لارې په اړه د خیبر پختونخوا بلوچستان اندېښنې لرې کړل شوې دي. نواز شریف اعلان کړی و چې د کوریډور اصل لارا به د هغه صوبونو تیریږي څنګه چې پخوا وه، خو اوس یو ځل بیا د خیبر پختونخوا د سیاستوالو او پوهاندو او مدني ټولنو فعالانو تنظیم پختونخوا ولسی تحریک تور لګوي چې حکومت له خپلو ژمنو مخ اړولې دي او په بجټ کې یې له خیبر پختونخوا او بلوچستان تیریدونکې لارې لپاره د پنجاب د لارې په مقابله کې کمی پیسې مختص کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمدجان په رپورټ کې وو.
پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته د پښتونخوا اولسي تحریک غړو وویل چې مرکزی حکومت په 28 مئی ټولګوندیز غونډه رابللې وه چې وروسته د مرکزی حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان او چین د اقتصادي لارې په زړه نقشه باندې سلا شوي وو او نواز شریف د هغه اعلان کړو چې کومه زړه نقشه وه هم په هغې باندې به کار کولی شي. خو له دوی وایي چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه چې کله د وفاقي بجټ لپاره تجویزونه اغوستلی شو نو د دغې پاکستان او چین اقتصادي راهداري لپاره 100 او 1 ارب روپۍ خولی شوي دي چې پکې 18 یوازې د مغربي چې په کوم باندې ټول ګوندونه سلا شوي دي او 95 ارب د مشرقي لپاره چې په کوم باندې وړاندې نه اختلافات وو. د دغه تنظیم غړي عثمان خلیل مشال لیډو ته په دې حق لوویل
بجټ تجاویزو کې وړومبنۍ د کم تجویزونه د چاینا پاکستان اکنامک کوریډور متعلق نو په دې انول بجټ کې د هغې څه چې کوم ده 100 او 1 اویا ارب روپۍ مغربي روټ چې دا دوی کوم اعلامیه جاري کړې وه چې دا په اتفاق رای سره وشوه نو هغه ته 8 ارب او 100 کروڑ روپۍ ورکړي. باقي چې کومې وې 95 ارب روپۍ هغه مشرقي روټ ته ورکړي. زمونږ مفادات مطلب دی چې د خپلو د لاندې کېږي.
هم د دغه تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید عالم محسود په دې حق له مشال لیډو ته وویل چې دغه تجویز شوي بجټ کې د مغربي لارې دپاره 8 ارب روپۍ ایښودې شوي دي چې د دغې لارې د ټولې پانګې 40% ده. نو دا ښه ښکاره ښایي چې ګنې پنجاب همغه لاره خپلوي چې د کومې یوازې هغوی ته ګټه ده.
بالکل صفا بجټ دا ښایي زمونږ د روډ برخه 40% ده. نو د دې مطلب خدا شو چې یا نواز شریف مکمله دوکه وکړه یا نواز شریف سره دوکه وشوه. کدا زمونږ سره دوکه کړې مې مونږ پاسو او کدا نواز شریف سره دوکه شوي وي هم په کار درې چې هغه د منسټر لري کې حسن اقبال مونږ سیاسي ډلو ته وایو چې دره پاسي مونږ ولست وایو مونږ دې خلاف تحریک چلو. دا خو بالکل دومره غټه دوکه به په دې صدې کې چرته نه شو لکه د دې ځل چې وشوله چې په ظاهر وایي چې زما مغربي روډ جوړوم بجټ هغه ته تار به ورکي.
په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ګل نواز خان وایي چې باید مرکزی حکومت قبایلي سیمه په داسې معاشي منصوبو کې د پامه ونه غورځوي ځکه چې د دوی په وینا څو هم بد چې په قبایلو کې روان دي یا شوي دي هغه دغلته کې د اقتصادي هلو ځلو نه کېدلو وجه ده.
قربانیانې چې سوي یا چې کوم لاشونه نو 15-20 زره خلک زمونږ قتل شو د پاټه قتل شو اوس که د ترقې خبر راځي اوس که د انویسټمنټ خبر راځي نو په هغې کې دغه پنجابیان دي چې اوس دوکې پسې دوکه کوي مونږ سره. نو مونږ د ګورنمنټ نه دغه مطالبه کوو د چاینا نه مونږ دغه مطالبه کوو چې کوم کاریډور ته راولې نو مهرباني وکړه په دې کې فاټه مه هېروه.
پښتونخوا اولسي تحریک په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلي سیمو کې اولس سیاسي ګوندونو او سماجي غړو باندې غږ وکړو چې هغوی یو ځل بیا راپاسي او د دې په ضد آواز پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
کډمانو نورکو د شمالي وزیرستان به کورکل شبي خلک وایي د پاکستان حکومت ځکه دوی خپل سیمو ته نستنوي چې په سر یې له نړۍ فنډونه واخلي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام اداره بیا دا خبره نه مني او وایي چې د ټولو سیمو کډوال به پر خپل خپل وخت لیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان به کورکل شبو خلکو حکومت ته د دې لپاره د جون 15 نیټه ورکړې ده چې د دوی د استنولو مهال ویش دي په ډاګه کړي. بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان د بیا کورکړل سو خلکو مشران وای دوی اوس داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت قصدن دوی خپل سیمو ته نستنوي. د بیا کورکړل سو خلکو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان وای په شمالي وزیرستان کې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې د پاکستان حکومت ادعا کوي. د بې کورکړل سو خلکو د نستنېدو د وجې په اړه مشال ریډیو ته وویل
یو خو چندې شروع کړي دي د دنیا نه چندې راټولوي هغه چندې مونږ ته نه راشي په خپله کې تقسیم لګیا دی. دویمه خبره دا ده چې د چا خلاف چې دا اپریشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دي هغه قسم ته صفایي نه ده شوې لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي.
ملک نثار علي خان وویل که داسې نه وي نو د حکومت دوی ته سپینه خبره وکړي. د زیات کړه
اعلان په اعلان باندې کوي گورنر صاحب دا خبره وکړله چې لکه کلیر دا جنرال صاحب دا خبره کړې ده وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده. نو مونږ هم د حکومت نه دا وازه خبر غواړو چې آیا ولې زمونږ د لکه ته تاسو واپسی نه کوي.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام په اداره کې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجي دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومت د کډوالو پر سر له نړۍ پیسې راغونډوي. د وویل د شمالي وزیرستان پر کډوالو چې څومره خرڅ کیږي هغه د پاکستان وفاقي حکومت په خپله کوي. د بې کورکل سو خلکو د نستنې دو په اړه فرمان خلجی وویل ل پلان سره سم د کډوالو ستنې دروان دي او ټول به پر خپل وخت خپل سیمو ته ستانه سي.
ان شاء الله موږ اوس پلان کړی چې موږ دا کډوالې چې کوم درې کلو دي هغه پلان کړی دی. هغه تقریبا 60 پر ڈے ان ارګنایز وی ایزی لګیا دی. هلته دې اپلیکیشن ورک هم ډېر ښه چلیږي لګیا دی. نو ان شاء الله دا برن کې راشي او دیر ټول چې کوم مطالبات دي هغه ان شاء الله منظور کیږي. تاسو ټول به واپس خپل خپل کلو ته ځئ.
ملک نثار علی خان وویل کچیر حکومت د جون میاشتې تر 15 نیټې د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو مهال ویش په ډاګه نه کړ نو دوی به له هغه وروسته په خپل هلې ځلې پیل کړي. ملک نثار علی خان وویل دوی د احتجاج پریکړه کړې ده خو دا به وروسته په ډاګه کوي چې دا احتجاج به په بنو کې وي، د اسلام آباد پر لور به وي او که نه کډوال به په خپله وزیرستان ته روان سي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو د روانې میاشتې پر 15 نیټه یو کال پوره کیږي. له دې عملیاتو تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت دي.
بریوال کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو قبایلي سیمو په اړه تاسو لپاره یو بل رپورټ هم لرو. کسم په قبایلي سیمو کې له ډېر مودې راهیسې فوجي عملیات روان دي او د زیاتره سیمو په اړه حکومت ادا کوي چې له وسلوالو څخه یې پاکې کړي دي، خو په اسلام آباد کې یوه څېړنیزه اداره وایي چې د روان کال په لومړنیو درې میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د تشدد پیښو کې کمی نه دی راغلی. د دې رپورټ پر اساس او د وجوهاتو په اړه مو مختلفو دفاعي چارو کارپوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ مې جوړ کړی دی. په اسلام آباد کې څېړنیز اداره سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز په یو نوي رپورټ کې ادعا کړې چې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د هیواد نورو برخو پرتله په قبایلي سیمو کې د تشدد په پیښو کې اضافه شوې ده. د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات د تشدد په پیښو کې مرګ ژوبله په قبایلي سیمو کې مخکې ته راغلي او په دې کې یوازې په خیبر ایجنسۍ کې په درې میاشتو کې 315 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خو په رپورټ کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت لخوا د قومي اکشن پلان د عملي کولو وروستو په مجموعي توګه د هیواد امنیتي وضع د نورو وختونو پرتله ښه شوې ده. په اسلام آباد کې کارپو بریګیډر ریټایرډ اسد منیر وای چې په هیواد کې ترهګري کمه شوې ده. د قبایلي سیمو په اړه نوموړی وای
قبایلي سیمو کې چې کانال ته ډېر لس د اډمنستریټیو یونټونه دي کنه او ایجنسۍ نه شپږ د فرنټیر ریجن هغه ډېر لس باندې مخکې طالبانو یا پوره قبضه وه یا دغه ولته سرو وسوخته اوس پکې داسې لږ غوندې ځای پاتې دی. دا شوال علاقه چې په وزیرستان کې مخکې ګوري اوس ګوري دومره کمې
د کارپو اسد منیر په خبره باید په قبایلي سیمو کې عملیات بغیر له توپیره سرته ورسول شي. په پیښور کې د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی په دې نظر دی چې په قومي اکشن پلان کې شامل په 60 نکاتو کې په 100 عمل شوی دی. هغه کوم نکات چې پر عمل درآمد نه دي شوی عقیل یوسفزی وای
هغه کې زیات کارونه چې دی هغه د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت په لاس کې او په خپل کار د ډېر هدف پورې کار داسې چې هغه وکړو حکم چې د سوسایټي د کولو کار حکم چې د میډیا د کولو کار حکم چې د سیاسي ګوندونو د کولو کار حکم چې د جوړ حکومتونو د کولو کار نو هغه نه شوی او د هغې نتیجه موږ په دغه فکر کې وینو چې هلته کې فوجي عملیاتو نه علاوه نور د تعمیر نو یا د ریهبیلیټیشن چې کوم ضرورت دی د هغې هغه سې کار ونه کړی شو یا هغه سې نتیجه مخې ته راغلې د کوم چې ضرورت دی د کوم چې توقع وه.
عقیل یوسفزی زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې ګټور عملیاتو سره سره د وسلوالو د مفکورې پر ضد هم یوه پالیسي مخې ته راوستل پکار وه نو ممکنه ده چې په دغه سیمو کې امن راشي. خو بل اړخ ته کارپو ډاکټر سید عالم مسعود دریز لري چې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر د قومي اکشن پلان نه مطمئن نه دي نو څرنګه ممکنه ده چې عام ولس باتری مطمئن شي. نو موړي زیاته کړه
قبایلي سیمه چې څو پورې د مورچه جوړ کړي دا به داسې کنه قبایلي سیمه د دې ستراتیژیک سپیس دی فوجي علاقه ده نو هغه چې څو پورې پالیسي نه بدله شوې او مورچه بدله شوې نه تر هغې پورې به د قبایلو همدغه قسمت سیاسي ګوندونه دي چې څه بره نه وویل شي همغه به وایي او په دې حواله سره سیاسي ګوندونه زما ستانه زیات زوسه دي.
بلخوا کارپو اسد منیر تجویز ورکوي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دوامداره فوجي عملیاتو ته اړتیا ده. د زیاته کړه
ګوره جی ما خو تقریبا یو شپږو کالو نه زیام چې دا کار کوي چې دوه کاله خبره د دوه کاله د عملیات شروع کوي ختموي ما د قبایلي سیمو نه کاریو تراول او چې تر څو پورې هر یو چې دهشتګر تنظیم دی چې دوی کې دا نه یې چې دا ښه واله دي دا خراب واله دي ټولو خلاف اکشن وشي ما خپل امید زده لرمه چې دوه کاله کې دا
بخیری دلتا دا آغا شانتی بشتگردنی.
کارپوهان دا هم وای چی امنیتی ادارو سره سره دا طولن نورو تبقول هم پکار دا چی پا کبالی سیمو که عمل لپار خپل کردار تر سرکلی. کدما ورو موږ تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی او د محل په پیښور کې د ماسپخین یوانی به بجدا اسرار العالم مومن نه بده خبرونه لنډیز وور.
د پاکستان افاقي حکومت د مالی کال 2015-2014 لپاره بجټ د جمعې په ورځو خامی سمې ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 43.43 اربا روپۍ دی. د راتلونکي مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر ساغدات وړاندې کړو. نوموړي ویل د ملک په دفاعي بجټ کې 11% زیاتوالی شوی. همداراز وفاقي وزیر زیاته کړه په خبر پختونخوا کې به په لګیدونکو صنعتونو تر 50 کلونو پورې انکم ټیکس معاف وي. د خزانې وفاقي وزیر وویل چې د بجلی لوډ شیډنګ د کمولو لپاره 248 اربا روپۍ په بجټ کې ښودل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په هغو 100 کسانو کې 8 کسان په اصل کې خوشې کړل شوي دي، کومو ته چې د رپورټونو له مخې په ملال یوسفزی د برید کولو په بدل کې د عمر قید سزا ورول شوې وه. د اپریل په میاشت کې د خیبر پختونخوا د ترګرې د مخنیوي او عدالت اعلان وکړ چې د پاکستاني طالبانو هغو 100 کسانو ته یې د عمر قید سزا ورولې چې په 2012 کال کې د سوات په ملال یوسفزی برید کې ککړ ګرځېدلي وو. خو په لندن کې د پاکستاني ډیپلوماټیک کمیشن ویان منیر احمد پرون ویلي دي چې په دغه 100 کې 8 کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله شکل شوی دی. پرون له مشال سره په خبرو کې د خبر ایجنسی د باړي اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیتي وضع ښه شوي، نو په کار ده چې حکومت دوی ته د خپلو کاروباري مرکزونو د خلاصولو اجازه ورکړي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په یمګان ولسوالۍ له څو خواوو حمله کړې ده. د بدخشان د امنیت امیر سقیداد هدري مشرل ورته وویل چې له نن سهار راهیسې د افغان فوجانو او لسګونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، خو نقصاناتو په اړه یې معلومات نه لري. سعودي عرب وایي نن وخت یې یو سکاټ مزایل چې له یمنه ورتغول شوی و شنډ کړی دی. د سعودي رسمي خبر ایجنس د هیواد د چارواکو له خولې ویلي چې دا توغندی په یمن کې حوثي وسلوالو ورغځولی و. او د پیسو نړیوال صندوق پرون اعلان وکړ چې له عراق سره 3.3 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته کوي.
د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس وخت شوی دی د لومړي 19 پروګرام د نړۍ رنګونو. راځي چې دې پروګرام نه خوند واخلو. د مشال اړي 19 پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسې خبرومه چې د امریکا خلایي ادارې ناسا د مشتري سیارې په یوروپا سپوږمۍ د ژوند اثرات موندلو لپاره د میشن تیاری شروع کړی دی. د دې میشن لپاره ناسا ادارې د 9 ساينسي آلاتو انتخاب کړی دی. دا میشن د ګلیلیو تسلسل دی چې په هغه میشن کې په یوروپا سپوږمۍ د کنګل شوي سمندر اثراتو موندلو ادا کړې وه. د مشتري یوروپا سپوږمۍ حجم د ځمکې د سپوږمۍ په شان دی، خو یوروپا د واورې ډک سمندر لري. د امریکا ولسمشر او ناسا ادارې په 3 فروری میاشت کې د مشتري میشن په لومړي ترجیحاتو کې شامل کړی و، ځکه چې زیاتره ساینس پوهانو او ستورپوهانو د ځمکې نه علاوه په خلا کې د ژوند تیرولو لپاره غوره ځای ګوري. ناسا ادارې د 2014 مالي کال کې د دې میشن لپاره د 10 میلیون ډالرو خواست هم شامل دی. په دې میشن کې به له شمسي توانایي نه چلیدونکي سټلایټ لیږل کیږي. ناسا تمه لري چې په دغه میشن کې سټلایټ به یوروپا نږدې 15 سلویښت ځله نږدې لاړ شي چې د دغه سپوږمۍ له نږدې نه څارنه وکړي. په دې کې تر ټولو نږدې څارنه به د یوروپا سپوږمۍ له سطح نه 14 میله په بلندۍ کې وي. د فوربس مجلې په رپورټ کې ویل شوی چې د دې میشن لپاره 9 ساينسي آلاتو انتخاب شوی چې پکې تر ټولو زیاتې قوي کیمرې هم شامل دي. د دې نه وړاندې هبل دوربین له دغه سپوږمۍ څخه د اوبو بخاراتو نشاندهي هم کړې وه. ساینسدانان په قطب جنوبي کې واوره د ماحولیاتي بدلون نه خوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. د دې مقصد د ځمکې تر ټولو یخ ځای کې د واورې نمونې محفوظ ساتل دي. د کوه الف سمندر نه 4500 متره په اوچتوالي مون بلان د فریزر په شان دی. خو د فرانس د قومي څیړنیزې ادارې سره کار کوونکي ساینسدانان وایي چې د ګلیشیر درجه حرارت کې بدلون روان دی او د 2015 کال پرتله په درجه حرارت کې 1.5 سانتي ګریډ اضافه شوې ده. د دې ادارې یو ساینسدانان جرمی چپلیس په وینا تر څو چې د غیر قطبي ګلیشیر تعلق دی نو په نړیواله کچه د توتخي له وجې زیاتره ګلیشیرز به غایب شي. د فرانس او اټلي یو مشترکه ډله د دې پروژې لاندې د ګلیشیرز نمونې به قطب جنوبي ته وړي او هلته به یې د یو غر په سورنګ کې محفوظ ساتي. د دې سورنګ درجه حرارت به -50 سانتي ګریډ وي. د ګلیشیرز د واورې نمونې معلوماتو په مرسته به ساینسدانان جوګه شي چې د موسمي بدلون جاج واخلي او یو ماډل جوړ کړي چې په مستقبل کې پرې جامع پلټنې وکړي. ساینسدانان وایي چې دا منصوبه یې راتلونکي نسلونو لپاره ده، ځکه چې موسمي بدلون کې د انسانانو ډېر زیات لاس دی او د دې نتیجې به را روان نسلونه برداشت کوي. د یو نوی رپورټ تر مخه د روان کال تر اخیره به د نړۍ نیمه آبادی انټرنیټ استعمالوي. د ملګرو ملتونو ادارې انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشن یونین اټکل کړی چې د روان کال تر اخیره به د نړۍ 3 ارب او 40 کروڑ آبادی آنلاین وي. دا وخت د نړۍ آبادی 1 ارب او 2 کروڑ ده. د رپورټ تر مخه په دې کې 2 ارب د ترقی پذیر نړۍ نه دي. د ادارې په رپورټ کې راغلي چې په نړۍ کې به د 1 ارب نه زیات خلک موبایل ټلیفون استعمالوي. په امریکا او یورپ کې په 80 کې 80 خلک موبایل ټلیفون کاروي، بل خوا په نړۍ کې 9.5 خلکو ته د 3G سہولت ترلاسه دی. همداراز په کلیوالو سیمو کې دا سہولت 9.5% خلک کاروي. په افریقا کې 12.4% خلکو ته په موبایل ټلیفون کې د انټرنیټ سہولت ترلاسه دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د انفارمیشن اینڈ ټیکنالوژي یعنی IT څانګې له تیرو 15 کالو راهیسې په دې توجه ورکړې ده. په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې یوازې 40 کروڑ خلکو انټرنیټ کارولو. د ادارې په خبره نړۍ د ډیجیټل ټولنې په لور روانه ده. په دویم نړیوال جنګ کې د 1 ټن وزنی بم ناکاره کولو لپاره د جرمني کولون چارواکو له دغه ښاره 20,000 کسان بل ځای ته منتقل کړي دي. دا په دې ښار کې د جنګ وروستو لومړی لوی نقل مکانی و. په جرمني کې د دغه شان بمونو موندل نوې خبره نه ده. په نړیوال جنګ کې اتحادي هیوادونو کولون ښار په نښه کړی و. د دې نه وړاندې په میلې هم کې هم 1000 کیلوګرام وزنی بم موندل شوی و. د مقامي رسنو تر مخه دا بم د پایپ لاین جوړولو پر مهال موندل شوی و. په 2011 کال کې جرمني د دویم نړیوال جنګ د غورځول شوي بمونو موندلو لپاره لوی اپریشن کړی و. د ایټلی یو فوټوګرافر د 2 هفتو مسلسل فوټوګرافرۍ وروستو د نړۍ تر ټولو لوی تصویر جوړ کړی دی. د رسنو تر مخه دا تصویر د نړۍ 12 لوی غر مونټ بلانک دی. دا پینوراما یعنی د ټولو زاویو تصویر دی. د دې تصویر جوړولو لپاره د ایټلی فوټوګرافر د یوې ډلې په مرسته په 2 اونو کې په -10 سانتي ګریډ یخنۍ کې 70,000 تصویرانه اخستی وو. د دې تصویرانو جوړولو کې 315 میگا پکسل کیمرو استعمال شوی دی. د دې وروسته دغه ټول تصویران په خاص انداز کې له یو بل سره رایوځ کړل شوی دی. د دې پروژې مشر فیلیپو بلګینی وای چې دوی نړۍ ته د دغه غر تصویر داسې وړاندې کول غواړي چې څنګه دا ښکاري. په دې تصویر کې د غر او شاوخوا ټولې نظارې ډېر په باریک بینۍ سره کتل ممکن دي. دا تصویر 6.5 ټیرابایټ دی. کچری د دې تصویر پرنټ راویستل شي نو د دې لپاره به د فوټبال لوی ګراوند ضرورت وي. ساینسدانان دعوه کوي چې افریقایي هیواد ایتوپیا کې د لرغوني دور کې د انسانانو باقیات موندلې دي. د ایتوپیا په افار سیمه کې په دغه باقیاتو کې د انسانانو د جامع هډوکي او غاښونه شامل دي چې د دوی په وینا د 3.5 لک کالو نه واخلي تر 15 لک کالو پورې زړې دي. د نیچر نوبي مجلې کې خپور شوي تحقیق تر مخه ساینسدانانو د پخواني نسل موندنې ته د افاري ژبې نوم ورکړی چې مطلب یې نږدې رشته داري ده. دا باقیات د 4 کسانو دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
پیکے ہو کیا
ڈاٹ
په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې هم فلم ایونجرز ایج آف اولټران په لومړي نمبر دی. فلم ایونجرز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.3 اربه ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم میډ میکس فیوری روډ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.6 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم ټومارو لینډ دی چې تر اوسه پورې یې 2.6 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفیس کې فلم ټومارو لینډ په لومړي نمبر دی. فلم پچ پرفیکټ 2 په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم میډ میکس فیوری روډ دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم تنو ویډ منو 2 دی چې د 10.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم بمبئی والوډ دی چې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم پیکو دی چې د 3.1 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د امریکا مشهور شطرنج لوبغاړي بابی فیشر په ژوند فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم پان سیکریفایس دی. په فلم کې بابی کردار مشهور ایکټر ټوبی میګوایر کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د سړې جګړې په عروج کې د شطرنج لوبغاړي څرنګه د دوو لویو طاقتونو ترمنځ راګیر شي. بابی فیشر د شطرنج غوره لوبغاړي وي او د شوروي اتحاد لوبغاړي چیلنج کړي. فلم پان سیکریفایس به د سپتمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ کړ شوی دی.
American chess prodigy Bobby Fischer became the youngest ever grandmaster in the history of the game.
Where do you go from here?
I want to play the Russians. They're the best in the world, and I'm going to beat them all.
Fischer mania is taking the country by storm.
My next guest, Mr. Bobby Fischer.
Mr. Fischer?
Are you a patriot? There are people in high places who take an interest in any confrontation with the Russians.
I don't really care about politics.
You're the one man in this country who could put up a fight.
Bobby Fischer is in Iceland for his match with the world champion Boris Spassky.
Bobby has problems.
Bobby is displaying signs of paranoia and delusional psychosis.
I'm coming for you!
We're at war. It's a war of perception.
Bobby! Bobby!
The poor kid from Brooklyn against the whole Soviet Empire.
He might crack.
Bobby won't crack. He will explode.
د امریکا مشهور ناول لیکونکي ډیوډ فاستر والز پر ژوند فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم دی اند اف ټور دی او د دې فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ډیوډ فاستر لومړی ناول انفینیټ جست شایع کېدو وروسته ډیر زیات مقبول شي او فاستر ډیر زیات شهرت ومومي. په دې موقع رولینګ سټون مجلې یو خبریال لیپسکي د مرکې لپاره فاستر سره 15 ورځې تیروي. په دې 15 ورځو کې دواړه له یو بل سره ډیر خبرې شریکې کړي. فلم دی اند اف ټور به د جولای میاشتې په 1 دشتمه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی.
When I think of this trip, I see David and me in the front seat of his car. He wants something better than he has. I want precisely what he has already.
David. Wallace. Welcome to Minneapolis.
Hi, I'm David Lipsky.
Oh, how are you? Hi. Okay, David and David.
We only just met. He's writing a piece on the tour.
What's this story about in your mind?
Just what it's like to be the most talked about writer in the country, that sort of thing.
You're like a nervous guy, huh?
No, I'm okay. How are you?
I'm terrified.
I gotta ask, what is with the bandana?
I know that it's a security blanket for me whenever I'm kind of afraid my head is gonna explode. The more people think you're really great, the bigger the fear of being a fraud is.
David thought books existed to stop you from feeling lonely. Living those days with him reminded me of what life is like. And the conversation is the best one I ever had.
It's me, talking into the tape recorder. I'm smoking, having just said I wouldn't smoke, I'm smoking. Just me and your tape recorder.
د هالیوډ مشهور ایکټر رابرټ ریډفورد نوې فلم ا واک ان د وډز به د سپتمبر میاشتې په 2 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو مزایي فلم دی چې پکې ریډفورد یو بل ملګري سره په چکر ځي.
John Muir once said, sometimes a man just has to get a loaf of bread and throw it into a sack and jump over the back fence.
You okay?
Never better!
You guys camping here?
No, we live here.
How can I help you?
You like a cabin?
You know what your problem is? You're too fat.
this. We're not even halfway there.
No way that's to scale.
Map to scale. That's it. New plan.
You want to drive the Appalachian Trail?
I came out of here to be with you. One last adventure before it's too late.
You can do whatever you want, but this is my adventure.
Fine.
That's the spirit.
You know, I'm sorry we lost touch.
And me too.
Jesus, if they come for us, play dead.
Of course. If they come for us, we are dead.
Well, they say the Appalachian Trail is like life. You don't know what's going to happen next. But you give it your best shot.
د هند مشهور کرکټ لوبغاړي ازرودین پر ژوند جوړ شوی فلم اظهر لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د کرکټر ازرودین د ژوند لوبي او د کرکټ لوبي فکس کولو حقایق ښودل شوی دي. په فلم کې د ازرودین کردار عمران هاشمی کړی دی. دا فلم به روان 2014 کال کې نمایشته پاره وړاندې کیږي.
ما تین چیزو کې فیمس ہوں. ایک خدا کو مانتا ہوں. دو شادی ہوئی ہے میری اور تین میچ فکس کرنے کا الزام ہے مجھ پر میں اظہر میری کہانی 13 مئی 2016
قدرمن اوریدن کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی او تاسو پام را ګرځوم د مشال رادیو د نوې اونیزې خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې به تاسو د دینی مدرسو د رول او فعالیت په اړه معلومات ترلاسه کړئ. په روانه خبرونه کې په اسلامي نړۍ کې د مدرسو پر تاریخ او ودې بحث شوی دی. دا خبرونه احمد شاه زمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسنی عصر کې د مشال رادیو په ځانګړې اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پروګرامونو په دې لړۍ کې به تاسو ته د دینی مدرسو تاریخ، وده او بیا وروسته په پاکستان کې د مدرسو د جوړښت، فعالیت او رول په اړه معلومات درکړو. د دې لړۍ په لومړۍ کړۍ کې د دینی مدرسو پر تاریخ او غزونې او بیا وروسته په هندوستان کې د مدرسو پر جوړښت بحث شوی. په دودیزه توګه مدرسې د اسلامي زده کړې ادارې دي چې تر درس وروسته ورڅخه اسلامي علما او مفتیان فارغیږي. مدرسه د عربي ژبې توري دي چې معنا یې د زده کړې مرکز ده. په عمومي توګه مدرسې د وړیا دیني زده کړو ورکولو سربیره د زده کوونکو د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي. په اسلامي تاریخ کې د مدرسو د پیل په اړه څېړونکي او لیکوال حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړي دي وایي چې د مدرسو پیل له هغه وخت سوی کله چې د اسلام پیغمبر په مکه کې پټ دعوت ورکاوه.
د مدرسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري. کله چې پیغمبر علیه السلام پټ دعوت په مکه کې کاوه له هغه وخت سره تړلې ده. یعنی د اکثر علماو په قول باندې چې هغه د ابن ارقم کور و او هلته د اسلام دعوت کېدو او همدغه ځای د وروسته د همدغه ځای څخه د اسلام لوی لوی خلک لکه خلفای راشدین، حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی او داس نور لوی لوی صحابه کبار رضی الله عنهم لم دغه ځای څخه دکړی وکړی. او لومړنی استاد هم دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم و چې صحابه ته یې درس ورکاوه، صحابه ته یې قرآن ورزده کاوه. او یوازنی مضمون همدغه ځای کې قرآن و چې قرآن ورزده کېدو او قرآن باندې خلک روزل کېدل.
بلخوا دینی عالم او په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی د مدارسو د پیل په اړه وایي چې د مدرسو لومړی بڼه د اسلام د پیغمبر تعلیمي مجالس و، خو ځانګړې ابتدا یې له مسجد نبوي څخه سوې ده.
د اسلام لویه مدرسه خو چې وا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تعلیمي مجالس و چې اصحابو ته به یې تعلیم ورکولو، نو په مسجد نبوي کې په د مدرسې یا د اسلامی پوهنتون هغه بنا په هغې وخت کې شوې ده. او د هغې وروسته مختلفو وختو کې مسلمانانو او هغه کسانو یا دولتونه خلیفگان یا خلفای راشدین و یا وروسته په بغداد کې اسلامی خلافت او امویانو خلافت په سوریه کې دوی دغه درې مرکزونه تاسیس کړه چې یو دمشق و بغداد و او قرطبه و چې دا د اسلامي هیوادونو لوی علمي مرکزونه و. او بیا وروسته په بخارا او سمرقند کې دغه لوی مدرسې چې دی تاسیس ولې.
یو شمیر عالمان د مدرسو پیل د اسلام د پیغمبر له اسلامي تعلیمات څخه کوي چې په مدینه کې مسجد نبوي او په مکه کې مسجد الحرام یې مهم مرکزونه و. مولانا محمد احمد واصل واسطی چې د یو دینی عالم ترڅنګ د مدرسې استاد هم پاتې سوی دی وایي چې د مدارس تاریخ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دور کې له اصحاب صفه څخه پیلېږي، خو د مروجه او منظمو مدارسو پیل د اتمی میلادي پیړۍ راورسته په عباسي دور کې سوی دی.
عمومي طور خو دا لیکلی دي د مدارسو په تاریخ کې چې اصحاب صفه زدا کار شروع شوی دی، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم مدرسه وه. نو صفه کې چې کوم خلک کښېنسته نو هغو ته یې درس ورکاوه. خو دا مروجې چې کومې مدرسې دي د دغه ابتدا په عباسي دور کې سوګي ده، یعنی حکومتي مدارس چې جوړېده نو دا د عباسي دور د سوګي ده. په هغه کې بیا مختلف نصابونه مختلف تغییرات خوړلي دي. کوئی ابتدا ہے عباسی دور رسائل نظامیہ وغیرہ وغیرہ تک زمانے مشہور مدرسے ہوئے.
مولانا واصل واسطی زیاتوی چې نظام الدین شاشی او امام غزالی غوندی علما په مدرسه نظامیه کې استادان و، او په هغه دور کې د حکومت لخوا پر مدارسو جوړولو سربیره ځینو افراد هم په مدرسو جوړولو لاس پوري کړ. د مدارسو د جال پراخېدو په اړه حافظ حمیم جلالزی وایي چې د وخت په تیریدو سره دینی مدرسې د عراق، تیونس او مصر په ګډون په یو شمیر نورو هیوادونو کې جوړې شوې.
وروسته چې کوفه چې په اوسني عراق کې د اسلامي خلافت د مرکز په توګه وټاکل شو، دلته د کوفه جماعت د یو پانتون نقشه ادا کړ. دلته د لیکوال نجاشی یو ځای لیکي چې په دغه مسجد کې نسو شیخان او استادان او راویان وو چې دلته خلکو ته تدریس کېدو، خلکو ته د رسول الله احادیث او چې خدای کلام قرآن کریم او تفاسیر ورزده کېدل. دغه سلسله روانه وه چې مثلا بغداد کې د منصور جامع جماعت یادولی سو، یا مثلا په ټونس کې زیتونه جامع یادولی سو، یا په پاس کې قروین یادولی سو. دغه راز الازهر چې په اوسني مصر کې دا خورا لرغونی جماعت او بیا وروسته پوهنتون او تر اوسه پورې د پوهنتون په توګه باندې پاتې ده چې دا د 341 هجري قمري کال ته تاریخ رسیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په مدرسو کې چې کله د بنیادی اسلامي علومو دایره پراخه سو او نور علمونه پکې راغلل، نو د پوهنتون غونډې باندې خپلولې پیل کړل چې په نتیجه کې د جامعې یا دارالعلوم په نامه د بیلابیلو مدارسو بنسټ کېښودل سو. مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د اسلامي تعلیماتو ورکولو لپاره مسلمانانو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مدرسې جوړ کړې چې د دغو څخه یوه د هند دارالعلوم دیوبند هم ده.
کله چې اسلام پراخیدلو او د اسلام تبلیغ او د اسلام تعلیم او تعلم ته ضرورت و، نو مسلمانانو په هر ځای کې مدرسې جوړې کړلې. د دیوبند مدرسې په باره کې کله چې انګلیسي استعمار په اغېز کې سلطه پیدا کړله او د هند نیمه وچه یې ونیوله، او په هغې کې دلته د مسلمانانو دپاره د تعلیم او تعلم ضرورت زخته زیات و، او استعمار همیشه کوشش کولو چې دینی مدارس او اسلامي مدارس چې دي هغه د خپل تاثیر لاندې راولي تر یو اندازې پورې، او هغه کوم اهداف چې دوی لرل چې د مسلمانانو په منځ کې د جهل او د جهالت خپرول دي، او مسلمانان ونشي کولی چې هغه د صدر د اسلام کوم چې طلایي وخت و د مسلمانانو چې علم و تعلم و ابو ریحان البیرونی و ابن سینا و پوش مقدمه دی ابن خلدون و لیکل شولا پا اقتصاد کی پا فلکیاتو کی پا تپ کی پا دی طول مسائلو کی مسلمانان پا اغی وقت کی دیر یعنی مخ کی آغا و نو دیدی پا اساس پانی پا دغا دیدی و بند مدرسم تاجیش کولا چی بیا پا اغی کی دی علماء و اختلاف دی کی دوی چمره مؤثر و پا دی مسائلو کی.
د یو شمیر تاریخ پوهانو او دینی عالمانو لمخي د هند په نیمه وچه کې چې کله په 1855 کال کې پاتون چې انګریزانو بغاوت ورته ویلی او تر سره سو، نو په نتیجه کې انګریز واکمنانو د هغو مسلمان مشرانو په ضد اقدامات وکړل چې د دوی په فکر د دې پاتون تر شا و یا یې لاس پکې درلودي. حافظ حمیم جلالزی په دې اړه وایي چې د خپل نفوذ او بایللي وقار د بیرته لاسته راوړلو لپاره دینی علماو د هند اتر پردیش ایالت د سهارنپور ضلع په دیوبند سیمه کې د دارالعلوم په نامه په 1868 میلادي کال کې د مدرسې بنیاد کېښودي.
د هند نیمې وچې خلکو د انګلیس د استعمار پر ضد باندې په 1204 قمري کې پاڅون وکړ، او هغه پاڅون د استعمارګرانو یا د هماغه وخت د بریتانیا له ځواب سره مخامخ او مات سو. نو بیا په هند کې تبشیری فعالیتونه ډېر سو چې بیا د هند مسلمانان په دې هڅه کې شو چې د همدغو شیانو مخه ونیسي. بلاخره پریکړه دا وسوه چې یو دینی علومو ته زور ورکړي او دینی علوم مدارس جوړ کړي چې په دې لړ کې د امام محمد قاسم نانوتوي او دغه د نورو ملګرو په همکاري باندې دیوبند رامنځته سو، او دیوبند بیا په خپل وخت کې او بیا راورسته تر اوسه پورې په افغانستان او پاکستان یا په ټوله کې د هند په نیمه وچه باندې خپل تاثیر لري.
تر دې وروسته بیا په 1898 میلادي کال کې د دارالعلوم ندوة العلماء په نامه مدرسه جوړه سوه چې بیا وروسته نور مدارسو ته هم لاره هواره کړه. دا چې د هند په نیمه وچه کې د مدارسو نظام د چا لخوا معرفي سو، په ځواب کې مولانا واصل واستی وایي چې د انګریز تر راتګ وړاندې نظام الدین سهلوي د هندوستان د مدرسو نظام جوړ کړی دی.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام چې جوړ کړی دی تر هغه لمخه اگر چې مدارس وو، خو دا نظام الدین سهلوي جوړ کړی دی. په هغه کې دغه کتابونه اول وار شامل کړي دي، مثلا شافعیه دا، کافیه دا، غسانی دا کتابونه شامل کړي دي. ورو په ورو تغیرات شوي او اوس خو هغه نظام هم نه دی پاتې، ډېر کتابونه پکې اضافه شوي دي.
د هند په نیمه وچه کې د داسې نظامي په اړه د کراچي په ترتیل القرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مولانا سلیم الله وایي چې دلته د دودیزه او عصري زده کړو ګډ نظام د انګریز تر راتګ وړاندې هم موجود و، خو د انګریز تر راتګ وروسته د مدرسو او عصري ښوونځیو تصور بیل سو.
د پاک هند چې کوم تاریخ دی د مدرسې په حواله سره، نو درس نظامي د انګریز د ابتدا سمخته د برصغیر نصاب تعلیم وې د مدرسو د دینی مدرسو، اما د وخت ضرورت مطابق پاغه کې چې مروجه چې کوم وخت مثلا کله به چې طب وو مشهور، نو طب به پکښې وو، حکمت به پکښې وو، منطق به پکښې وو، ریاضي دا علوم دنیوي چې دا ټول به پاغه کې شامل وو، او د مدرسې پاغه چې دی هغه به په تمام علوم باندې عادر وو، د مکمل عبور وو. د برصغیر د تاریخ چې کله انګریز راغلی دی، بیا د مدرسو او د کالج تصور جلا، یونیورسيو د کالج تصور او د مدرسې پر فرق پیدا کړی دی. کله د دې مخته به د دینی مدرسې کفایت کوي د ټولو لپاره.
په اسلامي تاریخ کې مدارس د زده کړې مرکزونه پاتې سوي چیرې چې به د دینی تعلیماتو ترڅنګ پر یو شمیر مسایلو هم بحث کېدی او د حل لارې به راستل کېدلې. مدرسې په نوي عصر کې اونیس پروګرام هم دومره و. راتلونکې اونۍ به په دغه پروګرام کې په پاکستان کې د مدارسو پر پیل او فعالیت بحث کوو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.